یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس پجیش احمد شیبریم دا سادی را دو دا دی سات پخپراوانه که ستاسو کوربا تخنیکی چاری شمشاد زادران مختوری اسلام علیکم پا دی خپراوانه که باوران دی واوری چی روسی لطالبانو سر پوپت هم رستی کردی دا دی یاو دا افغانستان پاره دا یوشمیر نور مطالبو تر تفصیل مخی او تر معرفی مخی خبرونه لاسدالله لودین سخور
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی امریکایي چارواکي وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د انعام پیسې ورکړي کابل او خوست کې چاودنې او هوان شپږ ملکیان وژلي او پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل د خبرونو تفصیل نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي ورسپانه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې یې د نویو بندیزونو او ډیپلوماتیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځوابونه وویل شول د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو دا انعام یو اندازه پیسې وروسته تر دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یوه وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه د امریکا د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې خو د ترامپ حکومت په دې باب تر تیرې اونۍ پورې خپلو متحدانو ته څه نه و ویلي په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې دوه تنه ووژل شول د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د سهار په 15:00 بجې د پلچرخي په سیمه کې په یوه کورلا موټر کې د مقناطیسي بام چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یې یوه ښځه او یو نارینه ووژل شول د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي د دې پیښې د انګیزې په اړه هم چارواکو څه نه دي ویلي او مسؤلیت هم چا نه دی منلی بلخوا د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله څلور ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي
په دې پیښې کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوې جنۍ او یو هلک شامل دي
د خوست امنی قمندانۍ ویان عادل حیدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو پر کور د جمعې په ماسپښین ولګېد وسلوالو طالبانو بیا پر دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول د کندهار امنیه قمندانۍ نن وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لورې پرې هوایي بریدونه وشول د کندهار د امنیه قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي د کابل د احمدشاه بابا مینې په یوه مارکیټ کې د اور لګیدنې په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځېدلې د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي اور تېره شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګېد د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د اطفایي عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ د امنی قمندانۍ په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو چې په پیښه کې څوک ژوبل نشول خو خلکو ته ډېر مالي تاوان واوښته خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل پاکستاني چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د PIA هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جالي وي د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل لپلوټانو او د هوایی ملکی چلند ادارې له 15 جګپوړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړی شوي دي څېړنې روانې دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به یې جالي وي 141 د پاکستان په دولتي هوایی شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایی شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جالي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. او روسي خبر هم دا چې امریکا کې پرون جمعه په یو ورځ د کورونا ویروس څخه باندې 40,000 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې روسي درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوې. د تگزاس ایالت والی دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو دننه د شرابو څښل منع شوي. چارواکي وایي امریکا کې د کورونا پیښې ځکه بیرته په ډېرېدو شوې چې ایالتونو بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړل او ورسره خلکو ماسکونه لرې او د ټولنیز واټن سپارښتنې یې له پامه وغورځولې. د خبرونو پای.
اسا جیرډو په منسنی سپه 12.5 او اف ام 3.5 په روان خبرونه کې به وړاندې د دې خبر تفصیل درکو چې د روسیې وی استخباراتي ادارې له طالبانو سره اړیکې نیولې او مرستې ورسره کړې. په دې خبرونه کې مو د زابل د بزګرانو له ستونزو خبرو.
نوم عبدالکریم
دا به هم واوري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یوه ورځ د کرونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې به واوري چې د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار ډېر کرل شوي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګري ډلې له طالبانو سره مربوطو وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی او ویلي دي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوي دی ریپورت کې ویل شوي د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هڅې یو د کارولو اجازه ورنکړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه درو خانه چی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر چی په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړې. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ترامپ اوسنی دریست په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ترامپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک د څنګه خبرګونو خودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړې چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی ان ان رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې له 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوی. سی ان ان وای دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلاره برابر کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال دفتر وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به هیڅ اقدام لاسته کار نه شي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د دفتر د رسنۍ او د امریکا مشر رضوان مراد وایي چې ښاغلی صالح د ولسمشر لولوی د ورکړل شوي صلاحیت په اساس د فساد په برخه کې په جدي ډول مبارزه کوي. ښاغلی مراد وایي، البته د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر لولوی کوم دستور ورکول شوی ده، هغه به په ولسوالیو کې، ولایتونو کې، همدارنګه په هغو لویو ښارونو کې تطبیقیږي له نورو امنیتي پلانونو او وزارتخونو سره یو ځای. همدارنګه ولسمشر اشرف غنی تازه دا لارښوونه کړې ده او لومړي مرستیال ته یې امرالله صالح ته په لویو ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د فساد پر وړاندې او په کلیو ولسوالیو ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د کارونې امر کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د جمعې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په اساس د شنبې له ورځې به دای په دې اړه کار کوي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره به په ګډه د دغه لارښوونې د تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره خلک رواني خوندیتوب ته اړمن دي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې اوسنی حالت باید بدل شي او په دې اړه به خلک له ټولو پرمختګونو خبروي. بلخوا بیا یو شمېر هغه کسان چې پخوا یې د اداري فساد سره او په دې برخه کې کار کړی ده، هغوی په دې باور دي چې اوسنیو سیاسي شرایطو ته په کتو او د دوی په خبره د یو شمېر دولتي کړیو نه په ملاتړ او بخې د یو شمېر دولتي کړیو د ملاتړ لمخه به هغه کسان چې په دې برخه کې لاس لري فکر نه کوي چې د ولسمشر دغه فرمان یو بخې یا دغه امر د دوی دغه دستور به پر ځای کړل شي. یوه یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې په اداري په دولتي ادارو کې فساد، همدارنګه په ښارونو کې جنایي جرمونو کول او راز بلې ته زیاتېدل دا هغه موارد دي چې په افغانستان کې خلک یې تل له سرخوږیو سره مخ کړي دي او په دې اړه په ملي او نړیواله کچه هم انتقادونه تل راپارېدلي دي. او دا مهال هم چې موږ له تاسو سره خبرې کوو په دې اړه د نړیوالو لوري هم تل دا ټینګار شوی ده چې باید په دې برخه کې مبارزه وشي. بلې شیبه صاحب،
مننه فیروزه جانې. و موریدل د ازادي رادیو له خبريال فیروزی عزیزی څخه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خپل لومړی مرسال امر الله صالح له فساد سره د مبارزې د مسولیت هغه ته ورسپارل دی او په دغه حچبه لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوی دی سر لننه په افغانستان کې شروع سي. په کابل کې تمکی شو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی راډو چې په خپل تازه غنو کې کوم موضوعات چیرل دي دغه چاپی خبرونه ته ناجه صاحب یې کتنه کوي.
هشت صبح ورسپانې خپل سر مقاله د سولې مسلې ته ځانګړې کړې ده. ورسپانه لیکي اسلام آباد ظاهرا هیله مندی چې د دوی تر ملاتړ لاندې د افغانستان په راتلونکي سیاست کې مهم رول ولري. سرمقاله کې راغلي یو څه چې پاکستان ترې ویره لري هغه د هند نفوس دی او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري. سرمقاله لیکونکي اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. اسلام ورسپانې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مراوي کړې دي. اصلاح لیکي په دې وروستیو کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په دغو حملو سره د خلکو ذهنیت بدل شوی. دوی فکر کوي چې طالبان به حملې ونه دروي او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مراوي کې دووي. د سرمقاله په پای کې راځي افغان حکومت او خلک د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته انتظار کوي او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. ویسا ورسپانې بیا خپل سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا جګړه به کمه شي. وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوې چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو چنده زیاته شوې او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد ولس شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایي بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره د مجاهد صاحب خبرونه ته شرح لري. سلامت مجاهد صاحب محترم، ازادي رادیو د راپورونو تر لاسه کړی دی چې د یو شمیر بندیانو چې شمیر هم لسکونو تر رسیدې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خلاصېدو پر سر اختلافات شته. که چیرته دغه رقم یو ارقام ترمنځ د اختلاف پاتې شي، آیا ممکن یعنی اختلاف د یو شمیر بندیانو پر سر باندې پاتې شي، آیا دا به د دې باعث شي چې د سولې بین الافغاني خبرې وځنډې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبرته محترم، دی افغانستان قضیه ډیر لوی قضیه ده. د افغانستان ملی منافع، د افغانستان ملی مصالح ډیر زیات دي. د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده، لیکن اوس د دې وخت راغلی ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت هم بین المللي ټولنه لږ فرصت نه استفاده وکوي او نور د افغانستان د قضیه لپاره یو سیاسي حل راوړاندې کړي. کدي بندیانو په مسله کې هغه تعداد چې 15,000 بندیانو لیست طالبانو ته ورکړی ده، که په دې کې لږ تغییر او تبدیل راځي، حکومت کولای شي چې د 15,000 بندیانو تعداد هم ورته پوره کړي. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي، زما پاک ده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او هوساینه راځي، دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافع په چوکاټ کې دینيني او داسې توګه حل کی ترڅو چې د افغانستان خلک غوښته استقبال وکړي او د هغو سره خوشاله
شي. مجاهد محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي، او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلو چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي، چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر اوس تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې د حملو په میدان کې او د چاودنو دغه شانو کې څه تغیر نه راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار وچه طالب بان سل کسه حکومتي سرتيري خوشي کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته شاته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي، خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. کدی ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده؟
په دوه طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي، تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه یې رامنځته شوي، د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای، که څه هم هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
لیکن مجاهد صاحب دا خبره خپزای ده. مجاهد صاحب محترم دا خبره خپزای ده چې یو طالبان او امریکایانو سره دانه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنی رسمه نه دانه دي لیکلي. لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي. لیکن تیرونه افغانستان د ډیرو سختو جګړو شاهد و.
مګه په هغه څه نه ګرځم، مګه د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلکو په خوشحالۍ پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم. چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې کچا یو انسان ملکو ګمبې ګنا لکه ټول انسانیت چې وژلوي، او کچا یو انسان ته حیات ورک لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دیني نه باید دغه مخ باندې ولاړ شو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډیره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر شپږمه د کورونا ویروس څه باندې 40 سره نوی مثبت پیښې ثبت کړي دي چې دا په دې هیواد کې په یو ورځ د کورونا تر ټولو لوړه مثبت شمیره ده. دا تازه شمیرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمیر ایالاتونو د ویروس د خپرېدو د ډیروالي په ځواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړي دي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. په سیډو کې را سره د فریبا جانې د نویو ارقامو جزئیات څه؟
بلې، مننه کوم. شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، په یو ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د 40 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تگزاس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانتونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په دې ایالت کې، یعنی په تگزاس ایالت کې، په تیرو 3 ورځو کې څه باندې 10,000 کسان په کورونا ویروس تازه اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. د دواړه ایالتونو د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا ویروس د خورېدو له کبله د اقتصادي زیان در کمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتونه ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګوین نیوزوم د لاس نجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې او قرنطین یې وضع کړی دی. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو یې نفوس ډیر دی، په تیرو 2 اونیو کې د کورونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر سوو کسانو شمیر 2.5% لوړ شوی دی. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کورونا اخته شول. نیوزوم د محدودیتونو د کمولو چارې اوس ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبت پیشو شمیر یا د ډیروالی د ډیرو ازموینو تر سره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیشو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په تگزاس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 15% ته رسیږي. د فلوریدا او تگزاس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر سوو کسانو شمیر هم ډیر دی.
فربجان کسام تاسو په خپل دغه جواب کې دغه موضوع ته اشاره وکړه چې د ډیرو دوه علت سره، لیکن تازه نور څه هم ویل شي ویل چې نور دلایل سره.
بله، چارواکي وایي چې ډیرې پیښې وروسته لاغه وسوې چې ایالتونو د خپل اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړه چې دوکانونه، رستورانونه، کار او فعالیت بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې ترڅنګ خلکو د ماسکونو د اغوستو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات هم له پامه وغورځول. د ټیکساس والی ګریګ ابوت ویلی چې د کورونا نوې پیښې تر ډیره په بارونو کې د خلکو راټولېدلو په نتیجه کې رامنځته شوه. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ د کورونا وایروس پر وړاندې ماموریت چې مشري د ولسمشر مرستیال مایک پینس کوي، تر دوه میاشتو وروسته په لومړي ځل د کورونا وایروس د خورېدو په اړه څرګندونې کړې او وایي چې اوس ډېر روغتیايي امکانات په لاس کې دي. د ناروغانو چې په روغتونونو کې بسترې یې فیصدي کمه ده، وایي د دې وایروس له کبله د مړو شمېر هم د کال تر لومړیو میاشتو اوس ډېر کم دی. سب ده هم د ویل د چې په نوی پیښه کې تر ډیره ځوانان په دې وایروس سخت سوي چې یا بستر سوي او یا مړ سوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 کسان په کورونا وایروس سخت سوي چې 1,500,000 ترې مړ سوي دي. خو روغتیايي چارواکي وایي لدې کبله چې ډیری خلک علائم یا نښې نه لري او یا د کورونا وایروس ازموینې نه دي سوي، نو شایي رښتونې شمېرې تر دې 10% ډېرې وي.
مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ولاړ شو، د زابل راپور برا واخلو. د زابل یو شمیر کروندګر وایي چې د کرهنې او مالداری ریاست د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل کربنګر او بنوال وایي د دې ولایت د کرنې ریاست د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړي او له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د پلور لپاره یې بازار نه لري او د غراز د کرنیزو حاصلاتو د شوالي لپاره ورته اصلاح سوي تخمونه هم نه دي ورکول سوي. دغه کربنګر له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنې او بنوالۍ په برخه کې دي لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نوم یې عبدالکریم دی. مستګر سره نه تو خمره کړ ورلو نمانه ویل کړ به تفصیل علامه ورته ویل دا خو مستین خبرګی تور کړی مخکیم دالی کړی د نمانه نسته وادر څنګه نسته ویل دی ویل کول دی رمزاکو مستګر سره نه درا کړی درې واره څلور واره دوه غلم ولکه تو خمره کړ سر کال دی اعلان د پر ور لم اعلان نه کړ ول دا وس ور کړی دی د خلکو ته لیکل سوی دی پر وش کال راته وس مرڅړي خونی در کومه زدا ته خونی جو یا بدرن کو یو نیم جریب نه کمیت هغه منو.
زبانم نیاز محمد دی د بيداریا د کلی اوسیدونکو هم پیل په مزوک کې بزګری ده. تر وسه خو زیرت مشت کوم پروګرام نه دیني ولې چې مثال اخونی کې دی یا یو تخم را کې یا یو انبار را کې د مزوک د پاره چې د غواخې د غبله مزوک کې و پاشي د یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال مې دی بانجان دی چې دغه مور وساتو او دواره کې چې موږ پر وښیندو چې ترڅو هغه د مشکلات سمور خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنې په برخه کې د ستونزو شتون نه ردوي خو زیاتوي چې د زابلي کروندګرو او بنوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پولیسي. شاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډیر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یو لوی سړخونه جوړ کړي چې په دې رب د زابلی بنوالو د میوه د خرابې دوه مخنیوي وسی.
د سړی خونې د پاره دی ولایت زابل له لوی سړخونه چې سید سلیو نیم سل میلیون روپۍ باندې جوړه سي. دا سی او سړخونه به جوړه سي چې د موږ خلک وکړي چې د خپل تازه میوه په داخل دي کې د ډیر وخت پورې وساتي او بیا د خلکو لپاره ارزک. موږ سړخونه جوړ کړې د دوی د اقبالاتو د دوی دغه معافظه دی میوه د پاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډیر په دې باندې به انشاءالله ژمن اوسېږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د یهو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړو. موږ څنګه کولی شو یو منظم فارمونه ولرو؟ فارمونه د مالداری دپاره ډېر ضرورت دی. موږ باید د غواګانو فارمونه ولرو، د میږو دپاره ښه فارمونه ولرو.
بلخوا د زابل د کرنی ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغلرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغه ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمشخونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لسټنه اصلاح سوو تخمونو ویش هم پیل شي او د منو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سقال د کرنې ریاست د 200 شاوخوا کې کشمشخانې د انګورو لپاره جوړي چې دې سره به د انګورو او د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه عملاً د هغې په راتلونکو څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې دې سره به زموږ د بزګرانو مڼې